با هم کارم باشید.
السلام علیکم. د سهار اته بجې سوې. نن دوشنبه ده، د مرغومي یا جدي او وشتمه د جنوري میاشتې ولسمه. په راپورونو کې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ یو پاکستانی هیات افغانستان ته سفر کوي. دا هم اوري چې ډیورنډ کرښه له کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ سبب شوې چې په وروستیو کې هم د ځینو لانجو راپورونه ورڅخه ورکول شوي.
دلته بعضې سیاسي موخې دي، یو خو طالبان خپله ښیي چې خلکو ته محبت پیدا کړي، خپل قاطعیت وښيي.
یونیسف په افغانستان کې له 15 کورنیو سره د نغدو پیسو د ویش پروسه پیل کړه. روزګان کې سندرغاړي وایي چې محلي موسیقي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ ده. خیبر پښتونخوا کې نن ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ د ورکو عزیزانو پروګرام اورېدلی سئ. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د سږ کال له پیله په کندهار کې 15 ماشومان په خور ځواکۍ مړه شوي. طالبان وایي د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز نه دی تړل سوی. اوکراین پرون پر روسیا په یوه سایبری یا انټرنیټي حمله کې د لاس درلودو تور پوری کړ. د راپورونو له مخې د سږ کال له پیله په کندهار ولایت کې په لسګونو ماشومان د خور ځواکۍ له کبله مړه شوي دي. ځینو کورنیو رسنیو د کندهار د میرویس روغتون د چارواکو په وینا ویلي چې تر دې مهاله 1950 خور ځواکي ماشومان روغتون ته وروړل سوي چې 15 تنه یې مړه سوي دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې سیف د چلډرن تېره اونۍ په یوه نوي راپور کې ویلي و چې افغانستان کې په خور ځواکي پراخته ماشومانو 100,000 نور ورزیات سوي چې په دې سره په دغه هیواد کې د خور ځواکو ماشومانو شمیر 3,900,000 ته رسیدلی دی. سیف د چلډرن ویلي و چې په افغانستان کې 1,000,000 ماشومان د خور ځواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي او باید سمدلاسه مرسته ورسره وسي. طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز تړل سوی دی. د طالبانو یو مرستیال وین احمد الله وسیق تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د دغه مرکز د تړل کېدو راپورونه واقعیت نه لري. د هغه په خبره د لوی څارنوالي مالی او اداري سرپرست موین مولوي شاه محمد شاهد خلکو ته ډاډ ورکړی چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز فعال دی او سرپرست هم ورته ټاکل شوی دی. تر دې مخکې ځینو رسنوي راپور ورکړی و چې طالبانو دغه مرکز منحل کړی دی. دغه مرکز په 1400 لمریز کال کې د مخدره موادو اړوندو دوسیو د څېړنې او شکیلو کسانو د محاکمې په هدف ایجاد شوی دی. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې ډیر ژر به په بیلابیلو ولایتونو کې د کورونا ضد روغتونونه فعال سي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په بیلابیلو ولایتونو کې څو نړیوالو ادارو له کورونا وایرس سره د مبارزې د مرکزونو د تمویل مسؤلیت پر غاړه اخیستی.
چهار شفاخانه توسط IOM
په هرات، ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو کې د څلورو روغتونو مسؤلیت منلی. یونیسف اعلان کړی چې 5 ولایتونو کې د روغتونو تمویل په غاړه اخلي او WHO اعلان کړی چې 4-5 روغتونونه به په ځینو ولایتونو کې تمویل او مخته یوسي.
ولایات او نه هم درنده نزدیک به دخات گرفتن.
پرون یک شنبه هم افغانستان کې د څلورویشتو ساعتونو پر مهال د کورونا وایرس د 8 مثبتو پیښو راپور ورکړ سو چې په دې منځ کې یو تن مړ سوی هم دی. روغتیا وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې د کورونا وایرس د بدلې سوې بڼې اومیکرون د تشخیص لپاره تجهیزات نه لري او له مرستندویو ادارو په ځانګړې توګه د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي په وروستیو اونیو کې د بیلاروس او پولینډ، لیتوانیا او لاتویا ترمنځ ایثار 4,000 عراقیان بیرته خپل هیواد ته راوستلي. فواد حسین پرون د عراق پلازمینه بغداد کې د لیتوانیا د بهرنیو چارو له وزیر ګابریلیوس لینس بریګس سره ګډ خبري کنفرانس ته وویل چې د عراق حکومت د 2021 نه د کال د نومبر له 13 د عراقي وګړو د بیرته ستنولو لپاره له بغداد څخه بیلاروس ته 10 الوتنې تنظیم کړې دي. تر دې مخکې د عراق د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبري ایجنس ته ویلي و چې ځینې عراقي پناه غوښتونکي لا هم د بیلاروس او پولنډ پر پوله بند پاتې دي، خو د سختو اقلیمی شرایطو او هوا له کبله د شمیر معلومول ګران کار دی. اروپایي ټولنې د بیلاروس زورواکی الکساندر لوکاشنکو تورن کړی چې پر بیلاروس د لویدیځ د بندیزونو په غچ کې په زرګونو کډوالو ته چې اکثره یې د منځنۍ آسیا دي، لیتوانیا، لاتویا او پولنډ ته د ور اوښتو لار ورکړې ده، خو بیلاروس دغه تورونه رد کړي او پر اروپایي ټولنې د پناه غوښتونکو د نه منلو له کبله انتقاد کړی دی. دا جنوبی کوریا پاوز وایي شمالي کوریا نن دوشنبه لږ تر لږه یو توغندی د سمندرګي پر لوري وتوغاوه. د روانه میاشت د شمالي کوریا له خوا د توغندیو د توغولو څلرمه هڅه ده. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله د جنوبی کوریا د لوی درستیزانو کمیټې سمدلاسه نه دی ویلي چې د شمالي کوریا له خوا توغول سوی توغندی بالستیک میزایلو کڅنګه او بلدا چې څومره مزالې کړي دي. دا تازه توغونه داسې مهال کېږي چې شمالي کوریا د جنوري پر 15مه او 11مه نیټه د ادعا له مخې تر اواز د چټکو توغندیو غبرګې ازموینې وکړې. دغه هیواد دغه ورځ د جمعې په ورځ هم له یوه ریل ګاډي څخه بالستیک توغندي او توغول چې دا د بایدن ادارې لخوا پر شمالي کوریا د لګول سویو بندیزونو په غچ کې یو اقدام ګڼل سوی دی. اوکراین پرون پر روسیا په یوه سایبري یا انټرنیټي حمله کې د لاس لرلو تور پورې کړ. په دې سایبري حمله کې د اوکراین دولتي ویب سایټونه له کاره لویدلي و چې د کیف په وینا مسکو د خپل ګاونډي په وړاندې مخ په زیاتېدونکې څو اړخیزه جګړه پیل کړې ده. تیر جمعه د اوکراین دولت د وی سایبري حمله ښکار سو چې زیات ویب سایټونه له دې جملې د بهرنیو چارو، انرژي او د ملکی خوندیتوب وزارتونو ویب سایټونه یې افلاین کېدو ته مجبور کړل. د اوکراین د معلوماتي ټکنالوژي وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي له ټولو شواهدو څرګندیږي چې په دې انټرنیټي حمله کې روسیې لاس درلود، خو کرملین په دې مسأله کې خپل دخالت رد کړی دی. د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړی نوواک جوکوویچ د استرالیا لخوا تر ډیپورت یا اخراجېدو وروسته له ملبورن څخه ووت. نوواک جوکوویچ چې د کووی 19 ضد واکسین نو لګولی استرالیا ته تر رسېدو وروسته له قانوني ستونزو سره مخامخ سو او ویزه یې لغوه سوه. جوکوویچ او ورسره مل حیات چې په یوه توقیف ځای کې ساتل کېدل یک شنبه د ملبورن هوایي ډګر ته ورسول سول او د دوبی پر لوري یې پرواز وکړ. تمه وه چې جوکوویچ نن دوشنبه د استرالیا د ټینس په آزادو سیالیو یا استرالیان اوپن لوبو کې ګډون وکړي. نوواک جوکوویچ نه واره د استرالیا د ټینس د آزادو لوبو اتلولي ګټلې ده. د نړۍ د ټینس د غاتل په یو بیان کې ویلي چې د استرالیایي چارواکو پر دې پریکړه سخت خوابدې دی. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورځو. ټاکل شوی چې یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی افغانستان ته سفر وکړي چې مشري به د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف کوي. د طالبانو حکومت وایي چې له پاکستانی چارواکو سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او د تګ راتک د اسانتیا په ګډون پر مهمو مسایلو خبرې کوي. پاکستانی رسنۍ وایي چې دغه سفر به اړو افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو او په افغانستان کې د بشري ناورین پر مخنیوي متمرکز وي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په مشرۍ یو لوړپوړی پاکستانی پلاوی ژر افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی بلیاد پاکستانی پلاوی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت، افغانانو په ځانګړې توګه ناروغانو ته د ویزو او د افغان کډوالو په اړه په مهمو مسلو خبرې وکړي. مجاهد افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د سفر کره نیټه په ډاګه نه کړه، خو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ډان ورس پانی تیر ورځ نا وخت د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي چې د پاکستان یو لوړپوړی پلاوی د جنوري 13مه یعنی سه شنبه کابل ته ځي. د ډان راپور لمخې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د بشري اړتیاو د ارزونې او په دغه یواد کې د بشري ناورین پر مخنیوي تمرکز وکړي. پاکستانی رسنیو ویلي د موید یوسف په مشرۍ د پاکستانی پلاوی او طالب چارواکو په لیدنو کې به تر ډیره په بشري مرستې، د سوداګرۍ پراختیا، روغتیايي همکارۍ او د لوړو زده کړو په مسله باندې خبرې وشي. د پاکستان دغه پلاوی داسې وخت کابل ته ځي چې د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان یو لړ وروستیو څرګندونو توند غبرګونونه پورته کړي دي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په دې وروستیو کې ټوټ کړی چې عمران خان پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د طب، معلوماتي ټکنالوژۍ، محاسبې او مالی په برخو کې تکړه او روزل شوي کارکوونکي د غیوات ته ولیږي. د خان څرګندونو ته د خبرګون په دوام پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د عمران خان وړاندې زرات کړ او وی ویل
پاکستان د صدر اعظم خبره او افغانستان ته استعمالي د سینې لپاره د کډرون لري او د طالبانو شخصیتونه لري افغانستان تر اوسه پوری د افغانستان حکومت هیڅ نوع داسې خلا نه ده محسوسه کړې چې هغه خلا په پردیو د نورو هیوادو په قدرونو باندې ډکه کړي. نو افغانستان په الحال دې ته ضرورت نه لري چې نړۍ نه څوک راشي او دلته کار وکړي. البته افغانستان اقتصادي مشکلات لري، نړیوال باید ورسره مرستې وکړي له هیوادوالو سره، خصوصا په دې روان ژمي کې.
بلخو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د عمران خان د سرګندونو په خبرګون کې په خپل ټوټر لیکلی و چې افغانستان سلګونه زره لوست انجونې او هلکان لري چې په کور دننه او بهر یې خپلې زده کړې بشپړې کړي او بهرنیو کارکوونکو ته هیڅ اړتیا نشته. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼو فعالانو د پاکستان د صدر اعظم د سرګندونو په اړه لیکلي چې افغانان پاکستاني کارکوونکو ته اړتیا نه لري. ګڼو دغو ځوانانو لیکلي چې په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي او کاري تجربه لري خو اوس وزګار دي. دا لا څرګند نه ده چې کابل ته د پاکستان د لوړپوړي پلاوی په دې پلان شوی سفر کې افغانستان ته د پاکستانی کارکوونکو د استولو په اړه هم بحثونه کیږي که څنګه.
ومردل چې د پاکستان یو هیئت د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار مهید یوسف په مشرۍ افغانستان ته سفر کوي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره پر ځینې مسایلو خبرې وکړي. ډیورند کرښه هغه لانجمنه او ناحل سوې کرښه چې له کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لفظي شخړو او کله ناکله د پوځي اخوډب لامل سوې ده. د دې کرښې موضوع یو ور بیا په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته هغه وخت د رسنیو په سرټوکو واوښته چې پاکستانیانو یو ور بیا د دې کرښې په اوږدو کې د غزان تر په غځولو لاس پورې کړ. په یو تفصیلي راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
ما په خپل سترګو لیدل چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې افغانستان ته
لدرې کلونو زیات موده وسوچي خپل دوورونه او نه وریژونه یې نه دي لیدلي. فضل حق د ډیوران د کرخې په اوږدو کې د کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې ژوند کوي. هغه وایي درې کل وړاندې د پاکستانیانو لخوا پر ډیوران کرخه د غزن تار غځولو له امله د هغه نیمه کورنۍ اوس د کرخې ها غاړې پاتې ده. اوس د پاسپورت د اخیستو او د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو توان نه لري چې د خپلې کورنۍ لیدو ته ورسي. فضل حق وای پاکستانیانو هغه ځمکې لاندې کړي چې د افغانستان وي.
نیمه کورنۍ مې کله کرخه خوا پاتې نږدې درې کاله کېږي چې خپل مور پلار مې دل دلی دا زموږ خپل خاوره وه. ما په خپل سترګو لیدل چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې افغانستان ته دننه شوي او له کرخې دیخوا په سیم خاردار جوړولو بوخت دي. لومړی د طالبانو او حکومت د عسکرو ترمنځ جګړه وشوه، بیا د پاکستانیانو سرکشي وکړه.
په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر نسکورېدو وروسته د ډیورند کرښې په اړه بحثونه یو ور بیا د افغانستان او پاکستانی رسنیو په سرټکو اوښتي دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو لړ داسې ویډیوګانې لاس په لاس شوي چې پکې د طالبانو سرحدي ځواکونه د ډیورند کرښې په اوږدو کې د غزن تارونو په ویجاړولو بوخت دي او پاکستانی پولیساتو عسکرو ته ګواښونه کوي چې د غزن تارونو له غځولو دې لاس واخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د پاکستان له لوري د کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو او غزن تارونو له غځولو سره مخالف دي.
سیمه خاطر زموږ په دور زیاده موږ په وخت کې نه ده تیر شوی. د تیر کابل ادارې او د پاکستانی جهاد ترمنځ کوم توافق او نتیجه کې تیر شوی ده. خو په هر صورت موږ د دې پلوي نه یو ځکه ده د ملتونو ترمنځ بیلتون راولي او د خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او مشکلات زیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو په وار وار د ډیوران د کرښې په اوږدو کې د غزن تار غځول د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د ورتګ مخنیوی بللی. هغه خبره چې د افغانستان تیر حکومت په ځلونو رد کړي او پاکستانی په دې ګرمو چې طالب چارواکو ته په خپل خاوره کې پټنځایو نه ورکړي. پاکستان ته له افغانستان نه د ترهګرو د ورتګ موضوع څنګه ده؟ په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ ایلیسون 13 چهارشنبه د جنوري په 12مه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په یو غونډه کې دا موضوع داسې توضیح کړه.
پورستی دو لسیزو کې د پاکستان قبایلی سیمې نو روسي متحده ترهګری او بې ثباتی د صادرې لوپ سرچینه بدلی شوې وي. د پاکستانی طالبانو تحریک ته په افغانستان کې د امن ځایونو د ورکړې په برخه کې د کابل بلفیل اجازه مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې زیانمنې کړې وي.
پاکستانی سناتور هدایت رحمان دغه امریکایي ډیپلوماټ خبرې تاییدوي او ازادي راډیو ته وویل چې د اغزن تارونو غځولو ظاهرا د دواړو ملکونو ترمنځ د جنگیالیو د تګ راتګ مخه سناتور راډب کړی ده. نږدې لس ورځې وړاندې د پاکستان د پوځ ویان رسنیو ته وویل چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې تر 94% زیات د اغزن تار د غځولو کار بشپړ سوی دی او ډیر زر به دا کار پای ته ورسیږي. دا پرمختګ چې طالبان یې د تیر حکومت توافق له پاکستان سره بولي. هدایت رحمان زیاتوي چې
We had the agreement between the previous government and our government.
موږ د افغانستان د تیر حکومت توافق د پاکستان له حکومت سره درلود. موږ له هیڅ بل دولت سره دومره نږدې کار نه دی کړی. موږ نشو کولای چې له هر نوي حکومت سره تړونونه وکړو. داسې نو نشي کېدلی چې یو جریان راشي له هغه سره تړون وشي، بیا بل جریان راشي او له هغه سره بیا له سره تړون وشي.
خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. خو تازه بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې پر ډیورند کرښه د اغزن سیم د لګولو چارې به د طالبانو په موافقه بشپړې سي. شیخ رشید احمد د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال وویل د ډیورند کرښې پر 2600 کیلومتره اغزن تار لګول سوی او اوس یوازې 21 کیلومتره ځای پاتې دی. ښاغلي رشید احمد طالبان د پاکستان ورونه وبلل او ویې ویل چې پاکستان به د اغزن تار د لګولو په برخه کې د طالبانو د حکومت موافقه واخلي. د افغانستان د پخوانی اردو لوی درستیز یاسین ضیا ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورند د کرښې په تړاو د افغانستان د پخوانیو حکومتونو په تیره بیا د تیرو 20 کلونو حکومتونو چلند تر ډیره سیاسي و. نوموړی وایي چې هیڅ حکومت ونه سو کړی چې د ډیورند د کرښې په تړاو یوه واضحه تګلاره له خپلو خلکو سره شریکه کړي.
هغوی تر پایه ونه توانیدل چې د افغانستان خلکو ته ووایي چې پاکستان دوست دی یا دښمن. تر اخره ونه توانیدل چې ووایي د ډیورند کرښه فرضي کرښه ده او قبوله ده. دا چې راتلل او انقلابي خبرې به یې کولې او د منظور پښتین خولۍ به یې په سر کوله او خلکو ته یې ځان د پاکستان خلاف کار کاوه.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې پاکستانیانو د افغانستان په خاوره کې کرښې ویستي او دا کار د دې لامل سو چې ورسره برخورد وسي. هغه وویل چې اړینه ده د دواړو هیوادونو ترمنځ اصلي کرښه تثبیت سي.
دغه موضوع د بحث پر ده ځکه دا د حقوقو پلوه ځان ته تعریف لري. موږ پلو چې جنجالونه پیښ شوي دغه په دې دي چې موږ فکر کوو چې دغه سیم د موږ خاورې ته راتن داخل سوی ده. خو پاکستاني پلو همیشه دا ویل چې نه دا زموږ په خاوره کې ده. نو د دې ته ضرورت دی چې هغه کومه نقشه چې ده کومه دغه کرښه چې تېره شوې ده د کرښې اصلي تصویر هغه باید تثبیت سي. خو دا داسې موضوع نه ده چې جنجال پرې وسي. د دې چې کارپوهان موجود دي استاسې اصلي ساحه ثابته کړي.
په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ ایلسن د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته ویلي چې که طالبان د پښتونستان د جوړولو له حرکت ملاتړ وکړي نو د اسلام آباد اړیکې به ورسره بدلې سي. ښاغلي ایلسن ویلي چې د ډیورند کرښې مسلې د پاکستان د ملي امنیت پالیسي له ګواښونو سره مخ کړې ده. ایلسن باوري دی چې د ډیورند د کرښې په سر د طالبانو او پاکستان د تاریخي اړیکو د خړ پړېدو امکان شته. خوبخانی افغان ډیپلوماټ عزیز معارج ازادي رادیو سره په خبرو کې له پاکستانی پوځیانو سره د طالبانو په ورستیو چلند شک خودلای دی.
د دوران په کرخه د ازان تار په سر باندې کړکېچ را مېسته کول دا یو لوبه ده، خو سیاسي لوبه ده. دته بعض سیاسي موخي دي یو طالبان خپل خې چې خلکو ته محبوبیت پیدا کړي خپل قاطعیت وخی.
پاکستان په 2018 میلادي کال کې د ډیوران په 2600 کیلومتره کرخه د ازان تار د تیرولو کار پیل کړ. د دې کرښې توافقنامه په 1993 میلادي کال کې د برتانوي هند استازي سر موتیرمیر ډیورند او د هغه وخت د افغانستان د امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لاسلیک شوی و. خو له هغه وخت نه تر اوسه د افغانستان هیڅ حکومت دا کرښه په رسمیت نه ده پیژندلې.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
یونیسف په پاکستان کې 15,000 کورونا یو سره د نقدو پیسو د ویش پروسه پیل کړې ده. د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف چارواکي پر اړو کورونا یو د نقدو مرستو د ویش لپاره پرون نورستان ولایت تللی وو او هلته له سلګونو کسانو سره مرستې وکړي. یونیسف ویلي چې اړو کسانو سره د مرستو تر ټولو اغیزناک لار د پیسو ویش دی، څو هغوی وکولی سي خپلې اړتیاوې په خپله پوره کړي. سفیولا ستانګزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د یونیسف چارواکي وایي تیرو شلو کلونو کې دوی لومړنۍ نړیواله اداره شو چې کارکونکي نورستان ته ځي او هلته له خلکو سره مرسته کوي.
دلته پرون کې هوا ډیره سړه ده، د شپې تر منفی 15 پورې رسیږي.
د یونیسف د نغدو پیسو د مرستو یو تنظیمونکي نن کې ووپن له خپل همکارانو سره د نورستان مرکز پارون تللی. هغه په یو پیغام کې زیاته کړې چې د ژمي پر مهال اړمنو ته د مرستو تر ټولو اغیزمنه لار همدا د نغدو پیسو ویش دی.
دلته د نقدو پیسو د ویش یو مرکز ته راغلی یو چېرته چې کورنۍ پیسې ترلاسه کوي. سو خپلې اساسي اړتیاوې کولی شي چې ګرمې کمپلې اخلي، خواړه یا د ماشومانو د درملنې، د دغه ښځو اسناد کنټرولېږي او وروسته به پیسې ورکول شي.
پارون سره لدې چې سخت واورو پوښلی او مواصلاتي لارې هم ستونزمنې دي، خو بیا هم د مرستو د ترلاسه کولو لپاره لرې او نږدې سیمو ګڼ اړمن د مرستو د ویش مرکز ته ورغلي. د پارون یو اوسیدونکي چې پیسې ترلاسه کړي وایي،
زه په دې پیسو باندې خپل ماشومانو ته خواړه واخلم، د هغوی لپاره به ګرمې ژمنې کالي هم واخلم.
د یونیسف له لارې پر اړمنو د نغدو پیسو د ویش لړۍ تازه پیل شوې. تمه ده دمګړۍ د نورستان په ګډون په دریو ولایتونو کې 15,000 اړمنو او بېوزلو کورنیو سره نغدي مرستې وشي. ملګري ملتونو له څو اونیو راهیسې افغانستان ته نغدي پیسې استوي او بیا یې د خپلو بېلابېلو ادارو له لارې په مستقیمه توګه په اړمنو خلکو باندې ویشي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف افغانستان څانګې مرستیال فاروق ادریان دومون په خپل ټوټر باندې د یونیسف د نغدو پیسو د ویش کارکونکي ستایلي چې په سختو شرایطو کې اړمنو ته مرستې رسوي. ښاغلي دومون زیاته کړې، دا ډیره لویه لاسته راوړنه او غټه خبره ده چې یونیسف د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې اړمنو سره د نغدو پیسو مرسته کوي. د یونیسف دغه چارواکي زیاته کړې چې په هر ډول شرایطو کې له اړمنو افغانانو سره د مرستې هوډ لري. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې روان ژمي کې 3 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، ځکه له دې ډلې اکثر له سختې لوږې سره مخ دي.
د زهرو کاروان دا خبرونه هر اونۍ د چهارشنبې او شنبې په ورځو د غرمې له 12:30 بجې پورې له ازادي رادیو.
په کندز ولایت کې په روان کال کې 1.5 تنه گبین شات یا اصل تولید سیوی او د غرس په دی ولایت کې د شاتو مچیو د پالنې او روزنې کاروبار هم د ودی په حال کې دی. خو د شاتو روزونکو وایي چې د شاتو لپاره مناسب بازار نه لري. نور حل په دی راپور کې
په کندز کې د شاتو د مچیو فارم لرونکو د شاتو له تولید څخه راضي دي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د کندز د قلعزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی 40 کلن محمد مصفا له 40 کالو راهیسې د شاتو مچۍ روزي او له همدې لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ مالي لګښت پوره کوي. نوموړی وایي چې سږکال د شاتو تولید ښه دی، خو د بازار نشتوالی د خپل کاروبار پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
تحولاتو کې هم د برادر فروشات اصل زیر صفر است، کسی اصل نه میخره. از امارت اسلامي میخوایم که برادر هم
وروستیو سیاسي تحولاتو زموږ پر کاروبار منفي اغیزه کړي. زموږ پیرودونکي بیخي کم شوي، څوک شات نه اخلي. موږ له اسلامي امارت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي، ترڅو د افغانستان شات بهرنیو بازارونو ته لاره پیدا کړي او زموږ ستونزې هوارې شي. دلته خلک پیسې نه لري چې شات واخلي.
15 کلن فیض الله د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې له 2 کالو راهیسې د شاتو مچیو پالنې او روزنې ته مخه کړې او له امله یې اقتصادي حالت ښه شوی دی.
د مچیو کاروبار ښه دی او ډېر باکیفیته شات تولیدوو. پخوا له کندوز څخه نورو ولایتونو ته، حتی بهرنیو هیوادونو ته مونږ شات صادرول، خو په دې وروستیو کې زمونږ پیرو پلور ډېر کمرنګه شوی دی. دومره خاص صادرات مونږ نه لرو، خو تولیداتو کې هیڅ کم کمالی نه دی راغلی. تولیدات مو هماغه د پخوا په څیر دي.
د دغه ولایت د شاتو د مچیو یو بل فارم لرونکی 28 کلن امید مرادی وایي د شاتو مچیو 100 صندوقونه لري او 6 کال ورڅخه 1000 کیلو خالص شات ترلاسه کړي دي. د نوموړي په وینا چې اوس مهال په بازار کې 1 کیلو خالص شات 1500 افغانۍ قیمت لري.
انواع و اقسام اصل ما داریم، از ولایت بدخشان است و از تخار است، از قندوز. پیش از او کار اصل خوب بود.
موږ دلته ډول ډول شات لرو. د بدخشان، تخار او کندوز تولید شوی شات له موږ سره موجود دی. په خوا د شاتو بازار خو خلکو له موږ شات اخیستل، خو د نظام بدلون سره زموږ کاروبار هم خراب شوی، ځکه خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د شاتو پیرلو توان نه لري. اسلامي امارت باید د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د کندز د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې څه باندې 400 د شاتو مچیو فارمونه موجود دي او سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
او د اصلو تولید په کندوز کې 2000 کیلو اصل په 1400 کال کې ده. 1400 کې تولید شوي سي مقدار 10 ټنه کېږي ټول، او بیا وختن په وختن د مسشو فارمو ته زموږ عمله ورځي، د هغو مشکلات له نږدې نه اوري، کوم همکاري ضرورت وي هغه ورسره کوي.
د ښاغلي حسن په خبره په دغه ولایت کې د شاتو د بازار موندنې په خاطر د شاتو مچیو 3 کوپراتیفونه جوړ شوي او فعالیت کوي. د مچیو د روزنې فارمونه او د شاتو تولید د هیواد په بیلابیلو برخو کې د شاتو مچیو لرونکو لپاره د عواید یوه ښه سرچینه بلل کیږي. د معلوماتو پر بنسټ پر مرکز سربیره د دې ولایت په خان آباد، شهردرې، قلعزال، امام صاحب او د شیرچی ولسوالیو کې د شاتو مچیو فارمونه موجود دي. د فارم لرونکو په وینا د شاتو مچۍ خپل خوراک د صحرایي ګلانو او بوټو سربیره د سیج، سنځلي، عکاسي، د شکرو او د غراز د نورو ونو لوپاڼو او ګلونو څخه برابروي او په یو کال کې 2 ځلې حاصل ورکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
ازادي رادیو ته ورجست. اوس به اسد الله لودین راته وایي چې د نړۍ په جنو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلې دي.
واشنگتن اگزامینر له افغانستان سره په یو تړلې مسأله کې د امریکایي ولسمشر جو بایدن د اعتبار او ملاتړ پر لاسه ورکولو یو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې سرلیک داسې دی: هغه لحظه چې بایدن پکې خپل اعتبار له لاسه ورکړ. مقاله لیکونکي د بایدن ځینو تګلارو ته کتنه کړې چې له مخې عام خلکو او رای ورکوونکو پر هغه خپل پخوانی باور له لاسه ورکړی. د لیکوال په باور د بایدن یو تګلار چې عام خلک پرې خوښ نه وو، هغه له افغانستان په بنظمه او مرګونی ډول د سرتیرو ایستلو. واشنگتن اگزامینر د مقاله کې لیکلي بایدن تیره سه شنبه د اتلانتا په هنتون دننه وینا کې د خپل ولسمشری ننګ وکړه او خپل هغه مخالفان چې د قانون په اړه د سیاسي نظر مخالفت کوي کورنی دښمنان وبلل. د مقاله لیکوال ویلي بایدن اوس د خپل ګوند لپاره هیڅ تګلاره نه لري او عام خلک پر ورځ په ورځ باور له لاسه ورکوي. خو د لیکوال په نظر بایدن د قانون جوړونکو ترمنځ کافي ملاتړ لري. لیکوال د برخه کې وروستیو نظر پوښتنو ته هم اشاره کړې چې د یوې پایلې خي 90% امریکایان داسې فکر کوي چې بایدن امریکا د یووالي پر ځای ټوټه کېدو خواته بیایي. د مقاله په پای کې راغلی لکه د افغانستان د قضیه په څیر له بایدن شاوخوا کسان او رسنۍ د عامو کسانو خبرګونونو ته پام نه کوي. خو د لیکوال پټکو دا به د بایدن د اعتبار وضعیت نور هم خراب کړي. له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه د تیر کال د اگست په 13 نیټه ووتل چې ورسره د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه هم پای ته ورسیده. شرق الاوسط ورځپاڼې بیا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه یو لیکنه خبره کړې او پکې راغلي چې دغه هیواد کې وضعیت ګواښونکی دی. په لیکنه کې راغلي بشري ډلې افغانستان کې خلکو ته مرستې رسوي، خو دا چې 20 میلیونه کسان مرستو ته اړ دي، نو د بشري مرستو رسوونکو د سترګو لیدلې کیسې دردونکې دي. د لیکوال په باور له افغانانو سره سملاسي بشري مرستې حیاتي ارزښت لري، خو په خبره یې کافي نه دي او لیکنه کې سپارښتنه شوې چې د خلکو د مرګ د مخنیوي لپاره په کار ده چې نړیوال په ډاګه د افغانستان له اقتصادي سیستم ملاتړ وکړي. وړاندې لولو له افغانستان سره مرستې باید د بشري ارزښتونو له مخې وشي او دا توپیر باید جوت شي چې افغان دولت او طالبان یو ډول نه دي. لیکنه کې راغلي پر کابل د حاکم نظام له کابله له افغانستان سره د مرستو پخواني چینلونه بند شوي چې عامه خدمات متاثره کړي دي. لیکوال د بیلګې په ډول یادونه کړې چې روغتیایي کارکونکي او ښوونکي معاشونه نه لري او په اکثر روغتیایي مرکزونو کې پیسې نشته چې د ارتیا په وخت کې د جنراتور او امبولانس تیل پر واخلي.
ازادي رادیو ته ورجست په خبرونه کې نور مسایل هم تیر خوست د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو ورده. د راپورونو پر اساس د سرشکل لپایله په کندهار ولایت کې پلسګونو ماشومان د خوارزواکۍ له کبله مرستېوي دي. رسنوی راپور ورکړی چې د دې کال لپایله 15 اویا ماشومان په خوارزواکۍ مرستېوي. طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز تړل شوی دی. تر دې مخکې ځینو رسنوی راپور ورکړی و چې طالبانو دغه مرکز منحل کړی دی. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې ډېر ژر به په بیلابیلو ولایتونو کې د کورونا ضد روغتونونه بیرته فعال شي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په وروستیو اونیو کې د بیلاروس او پولنډ، لیتوانیا او لاتویا ترمنځ ایثار 4000 عراقیان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. د جنوبي کوریا پوز وایي چې شمالي کوریا نن دوشنبه لږ یو توغندی د سمندرګي پر لوري توغولی دی. اوکراین پرون پر روسیه په یوه انچینیټي حمله کې د لاس لرلو تور پورې کړ، خو مسکو دا تور رد کړی دی. د نړۍ د چنس لومړی نمبر لوبغاړی نواک جوکوویچ د استرالیا لخوا تر ډیپورت یا اخراجېدو وروسته له میلبورن څخه ووت. په ورزګن کې د سیمه ییزې موسیقي نامعلوم برخلیک سندرغاړو دغه مسلک ته په دې وروستیو کې شا اړولې ده. په ورزګان کې سندرغاړي وایي چې پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. طالبان هنرمندان د ګناهکارانو په توګه پیژني او موسیقي ناروا بولي. دا هم تفصیل.
د افغانستان په جنوب کې سیمه ییزه یا محلي موسیقي ده. دا موسیقي چې کلیوال رنگونه پکې رانغښتي، آلی جاپانی یا بینجو، رباب او دریا ده. دکې دی موسیقي چې واخ به په دغه ولایت کې په کلیوالو کوټو او دیرو کې د ځوانانو مجلسونه ګرم ساتلی وو او وس غلې سوي او په هیڅ یو دیرا او یا هم کوټه او نور سیمو کې نه تر غوژو کیږي. خو د دې موسیقي اوس یوازې یو رنگ پاتې دی، هغه هم دریا، کوم چې زیاتره وخت د خوشحالی په مراسم او نور سیمو کې خپل د طالبانو له لوري ژغول کیږي. په اورزګان ولایت کې سیمه ییز سندرغاړي وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو له سندرو لاس اخیستی دي. غلام جیلانی مثال چې په اورزګان ولایت کې یو مشهور سندرغاړی دی وای له هغه وروسته چې پر افغانستان او بیا پر اورزګان طالبان واکمن سیبي تر اوسه پورې پروګرامو ته بیا نه دی دعوت سوی او نه هم دعوت ورکول سوی دی. دی وای نه پوهیږي چې آیا طالبان به دوی ته د کار او فعالیت اجازه ورکړي کنه. لکه لچ شاوخوا څلور نیمه میاشتې وړاندې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړه، طالبانو نه یوازې د موسیقي پر ژغولو بندیز ولګوي بلکې پر راډیوګانو او ټلویزیونونو کې هم د موسیقي پر نشرولو بندیز ولګوي او دغه راز په موټرو او نورو مختلفو سیمو کې د موسیقي پر اورېدو هم بندیز ولګوي. سردار ولی چې په دغه ولایت کې د محلي موسیقي تر ټولو زیات مینوال دی وایي زیات خوښیني دي چې محلي موسیقي یا سیمه ییزه موسیقي د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. د چنه غواړي نو ما او ژغی خپور سي. ازادي راډیو ته ویل کچیر دغه ډول حالات په افغانستان کې دوام وکړي چې نه د موسیقي د اوریدو اجازه ورکول کیږي، نه د ورزش یا سپورت اجازه ورکول کیږي، نو زیات شمیر خلک به پرواني ناروغي یاخته سي او ځوانان به نشو ته مخ کړي او یا به هم له افغانستان بهر یوادو ته ولاړ سي. سردار ولی وای طالبانو ته پکار دی چې دغه ډول کوچنی مسایلو تیر سی او د افغانستان غټو مسایلو ته لکه د اقتصاد مسله او د امنیت مسله ته پام وکړي، ځکه د په خبره کې چې طالبان پر دغه ډول کوچنی مسایلو چې خلکو ته د موسیقي اجازه نه ورکي، د پرژر خریول راګرځي یا هم د ویښتانو پر سمول راګرځي، دا به افغانستان یو بل لوري ته بوزي. په اورزګان ولایت کې یو بل محلي سندرغاړي په زلدین یارمل وای طالبان ورته ویلي دي چې موسیقي به نه ژغوي. دی وایي دې چارې نه یوازې دا چې دی خوښنې کړي او د کلونو خواري عباس کړلې، بلکې د همدې لا رشتہ یې دی هم له لاسه ورکړي دي. سیال کې د چې لدی وران دی د ورزګان په گاوند هلمند کې یو بل مشهور سندرغاړی ابي بولا شباب او د غرازل تنور سندرغاړو هم د طالبانو لویری څخه له سندرو لاس اخیستی او دکانداري او نورو کاروبارو ته مخه کړی ده. طالبانو تر اوسه پورې په افغانستان کې د موسیقي د فعالیت او یا هم نه فعالیت پاړه دری ځنه دي څرګند کړی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په اکتوبر میاشت کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په دې اړه په خبرو کې وویل په اسلام کې موسیقي ممنوع ده، خو زموږ هیله دا ده چې موږ پر خلکو د فشار پر ځای وکولای سو چې دوی وهڅوو چې داسې ونه کړي. په 1990 کلونو کې هم د طالبانو په واکمنۍ کې پر موسیقي، تلویزیون او سینما سخت بندیزونه لګیدلي وو او هغه څوک له جګی ستونزو سره مخامخ کېدل چې له بندیزونه یې سرغړونه کول.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکوسو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلامونه او نیکی هیلې ستاسو د پوره روغتیا او ښه ورځې د لرلو په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما تای روشن تاسو ته چمتو کړې او وړاندې کوم. په دې ونې کې هم ستاسو له خوا یو زیات شمیر سبسکرایب پیغامونه مشتره رسیدلي دي چې د خپل ورکوسو دوستانو او خپلوانو لټونه پکښ کوي، خو د پیداسو عزیزانو په حقله ستاسو د خوا په دې هفته کې مشته ډیر پیغامونه نه ور رسیدلي، خو څنګه چې تاسو تل زموږ څخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستاسو ځینې پیغامونه څو څو ځله خبرو کړو، نو موږ ستاسو ځینې دغه پیغامونه چې په هغو کې د ځینو پیدا شوي کسانو په اکله معلومات راکوي په تکرار ډول خبرو، تر څو هغه اوریدونکي چې د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو خبرونې په تیرو هفتو کې نه وي اوریدلې یو ځل بیا یې واوري او که کوم دوست او عزیز د پیدا شوي کسانو په ډله کې وي د هغه په پیدا کېدلو سره خبر او خوشاله شي. نو راځي چې د نن ورځې دغه خبرونه ستاسو په همدې پیغامونو سره پیل کړو.
وګو ملګرو زه ټلیفون لیکي ته خوشحال افغان راغلم د ننګرهار ولایت نه. ملګرو دغه ته ماشوم ما پیدا کړی دی عبدالکیم نامه ده، کوشانی ژبه کوي، هدایت دونه کوي چې د اشاره کول سوالی ما فلحال ما سره دی نو کودار چاوي ماته دی دغه شمارو زنګ وهي ایم پی این شماره مې ده 0 8 9 3 6 9 9 اتصالات شماره مې وایم 0 8 9 3 6 9 9 سلام شماره مې وایم 0 4 3 9 9 5 9
زه بلال کریمی ما لخوست ولایت څخه ما یو ماشوم پیدا کړی دی چې تور کالی په تن کې تقریبا د شپږو اوو کالونو ترمنځ دی. نو که د هر چا یې په دې شماره موږ ته زنګ وکړی 0 8 9 9 10 9 14 شماره یو ځل بیا ووایم 0 8 9 3 0 9 1 4
پرهیز په سرلیم در سره د ټلیفون په کر خدا پیغام در تفریدم ما یو ماشوم پیدا کړی دی ګونګې دی په جبه باندې او سرې وختان دي شنې سترګې دي او ادرس نه دی معلوم چې څوک دی او د چا زوی دی او که څوک یې په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرو دې ما ته ټلیفون وکړي او زه به خپل ماشوم ورته د مسلمانۍ د دغه نه ورکړم په لاس کې زما شمیرې د موبایل دا دی 0822 شپږ شپږ 9 9 0 شمیره بیا وایم 0822 شپږ شپږ 9 9 0 روشن شمیره هم درته وایم 0 9 8 3 3 0 0 0 یعنی 0 9 3 3 0 0
مرغ احمد محمد خادم د هجمن دولت او اشیر ولسوالی او د کارادک د سیمه څخه زموږ په سیمه کې یو کار ته دعوت پلمه تقریبا د شل د ښکار کې چې وسیږي نو هر مونږ مسلمان ورور نو د لاس په طرح شمیره باندې اړیکه ونیسه زما د ټلیفون شمیره د 0 0 0 یو تلور 2 8 1 9 ټلیفون شمیره د ځوان 0 0 0 1 3 2 3 8 9 0 نو دا ډیر وخت هیڅ په دغه سیمه کې د وسیږي اصل کې دی وایي زه د یرات ولر د شنده ولسوالی د ښار د کلی مته کې نه ست د دعوت پلمه باندې د شمیره زړګم د 0 0 0 1 3 2 8 1 9 والسلام بیا موږ د دې ټول کده موږ درته سلامونه
وګورئ ساته هواجم د کندهار ولایت څخه د ازادي راځي ټول امکان او دغه سلامونه کوم په دې چې لږ جوړ او خوش خوشاله به نو ته موږ یو الک پیدا کړ دي چې په زړه سکال دی چې سره یو نه یم دی نو د دې له شکرګان د کندهار راغلی دی کچېری کلیواز ما ځغاو نه څو خوشاله دی ګوز ما ته په دغه ټول څه نه راړي کولی شي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوریدونکو دا وستاسې هغه رسیدلی پیغامونه چې په هغو کې مو د ځینو پیدا شوو کسانو په حقله معلومات راکړو. اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې د خپلو ورکو سوي دوستانو په حقله معلومات راکوي.
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکونکو ته مینه احترامات وړاندې کوم. زه احمد یم د هلمند ولایت نه. دغه پیغام تاسو ته پرېږدم. زما وراره دی د میرا په نامه دی. اصلي نوم یې قدرت الله دی. د میرا په نامه شخ کې د 15 کال عمر لري او د څلور میاشتې تقریبا پنځه میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. د هر مسلمان ورور ته که معلومات وي او یا د خپل زما غږ غواړي د ډېرې مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېرې اړیکه ونیسي. شمېره ده 0 0 0 6 دوه واره شپږ دوه واره اته یو څلور. شمېره یو ځل بیا 0 0 0 6 شپږ شپېته اته اتیا.
له ټلیفون لیکې ته راغلی یم. زه سرتاج ننګرهارې در سره یم او له ننګرهار ولایت یم. دا چې د رضوان په نوم یو ماشوم نادرکه شوی او بیا له ننګرهار څخه له ننګرهار له بکی کوټ ولسوالۍ نه نادرکه شوی. کم از کم د رضوان ماشوم چې نادرکه شوی دی 15 میاشتې او لس ورځې کېږي چې کورنۍ څخه ورک شوی دی. که چاته معلومات وي نو دي ماشوم په اړه کورنۍ ډېره تشویش کې ده. نو دا شمارې ورته وایي ما په دې هیله چې په دې شمارو ورته اړیکې ونیسي او خپله شیرینی هم ترلاسه کړي. شماری ورته وایي ما شماری دي لمړی روشن شماره ورته وایي ما 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
افغان شمارم ورتوای ما صفر وسوا نه سوا سلور سلویخ نه سوا یو سلویخ شماری ورت یو یو بیا تکرار اوما روشن شماره دا صفر و نه شپاگ 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 ات سلور ات پینزه لیکی سالات شماره دا صفر و ات شپاگ 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 پینزه پینزه سلور صفر افغان شمارم ورت یو یو وای ما
صفر و صفر صفر نه سلور سلور نه سلور یو
د ازادي راډیو د وسی عزیزان پروګرام ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما په ځلیا خوند هلمن ولایت د مساکلا او لسوالی د ماشر ساری د سیزون کې زما ورور حفیظ عبدالله له یو نیم کال کې چې له کور نه د راتلو دي کدی دا اعلان خپل اوري زموږ سره د تماس ونیسي او یا یې له نورو دوستانو سره په اړه معلومات وي. د طالبانو په مدرسو کې او یا د حفیظانو په مدرسو کې په اړه معلومات له شاه سره وي زموږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. سپاره یا شپږ شپږ دوه دوه درې شپږ پنځه سپاره یا شپږ شپږ دوه دوه درې شپږ پنځه بل شمېره درته وایم سپاره یا اووه درې صفر شپږ پنځه یو څلور سپاره یا اووه درې صفر شپږ پنځه یو څلور مهرباني وسلام.
سلامونه او نیکی هلی احترامات او د ازادي رادیو د ورک شوی عزیزانو د خبرونه ټول هم قرانو ته وړاندې کوم. زه شاکر زدان پر لیکه د پکتیکانا زما یو د کاکا زوی چې نوم یې تاج محمد دی او 25 شو عمر لري. د تیرو شپږو میاشتو راهیسې پاکستان ته پر لار ورک شوی دی. که چا په اړه معلومات دي نو د اسلامي وجبې له مخې زما سره پلان دی شمیرو اړیکه ونیسي. ټلیفون شماره ده 0 5 3 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام مسی د ازادي رادیو ټولو خوږو مینوال ته په خوږه مینه خوږه خوږه سلامونه وړاندې کوم. فضیل شروغ جوړ خوشاله بیا مینوال یو ځل بیا تاسو ورو د سرایم داتیم عبید الله ارمانی م د کراچۍ څخه خبرې کوم. دا جنبی پښتونخوا خانوزی و شیدون کوم چې دا مال لکلا چې څنګه یزم عملګرو ازادي رادیو سړي شکریا ادا کوم. ډیر مننه کوم بیا هم چې څومره اکتفاته د کلام په زبزه کوم ولا ډیر زیات کم دي. ولی ازادي رادیو هر وخت موږ پیغامونه نشر کړی دي. بیا هم دا خبره د نور کله په شان کوم چې کوم موږ ورکه عزیز کوم دي چې د جمعه خان کا زوی دی غنی جان د خپل نوم کوم دي هغه غنی دی. نو کچيري مسلمان ورو د غنی پاک معلومات لري یا غنی جان خپل زما आवाज اوري.
گران اورورا عبید الله ارمانی ستاسو دغه ژغیس پیغام لبا د مرغه پورا نو سبڅوی یعنی چې ستاسو د ټلیفون شمیره پاغه کې نو خو لنی ک مرغه مش په کمپیوټر کې ستاسو د ټلیفون شمیره پیدا کړه او زه دغه شمیره اوریدونکو ته لولم. کیدای شي چې زموږ اوریدونکو یې یاداشت کړي. 00 2 3 0 5 1 1 یو او بیا تکراروم 00 2 3 0 5 1 1 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دحمن بنات مدادی لسالی سحیمه یو حلق شیخ رحمت الله نیږي نهجه عبد الغفار غازی دی څنګه چې مخکې هلمند ولایت مدادی لسالی د بارګل بازار سره مدد کې د سیمې څخه د کشمیره کا د پیډه خانه ده کڅو دی نو که هر مسلمان وطن اره مان مار سری یا حنا زای من دلین من زبانی د من کی په دغه شمیرو اړي کوي نشي چې پر و چې پر دې دې شپږ اساس چې پر نه خيو تګور فکتوري تر دې ځای پاګه د ترنګ سره نن رنګ دی نو و سیر دې ته من نه زری راځي.
سلامونه نیکی هیر دادا دې رادیو کارکونکو او ریدونکو ته ټلیفون لیکه درغله خګټار دلان دې مل جلال آباد دغه دمن لکینه نه یو ماشوم رخصوی مل میږي او د بلار نوم یې نصیر ده. کار چا پیدا ک د مهربانی د مخې په دغه شمارو د اړیکې ټینګ کی چې کورانه ور بس ډیر خپه ده. د ټلیفون شمارې د سی پرواویا سی پر واویا سی پر نویش پاک پاندو ساویا او بلش یو یو کرتے ہیں 0 0 0 9 0 15 0 0. صحیح پامن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ و ازادی رادیو ته دا پیغام پیردم چې ما یو زوی دی په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا 3 کال کې ورکسوي دی د کندهار د ولایت د جړی دولسوالی د نزد کلی دی. عمر یې تقریبا 39 کال دی. علامه او نشانی دادی پتنه گردی دی پرنګ غنم رنگ دی او د لاسو او د پښو خپړی نکی پښنکی دی او دغه د پښو د لاسو ګوتی لندکی لندکی دی او پر مخ باندې د کالدانې سب ته سړی ورته ځیر سی پرې وده دوه بالخوګانې د کالدانې کپ معلومیږي او د دینی علم زده کوونکی دی او ډېر بیدار او چالاک هلک دی هر مسلمان ورو کې پاک له معلومات لري پر دغه څلورو شمیرو دی موږ سره تماس ونیسي یې سیم شماره 0 0 1 3 5 سلام شماره 0 0 3 5 1 1 0 2 9 اتصالات شماره 0 0 8 2 5 9 2 4 2 1 ریبا شماره 0 2 5 1 5 9 5 8 2 2. والسلام په احترام.
السلام علیکم عبدالحنان مونی یم له کندهار ولایت څخه مونږ تاسو ته د یانو ټول قدر مونږ ورغوښتل. زما یو دوست رکی د رحیم الله په نوم نو په تاسو سره په اړه معلومات چې ما سره خپل معلومات په همدغه ټلیفوني شمیره کې شمیره ده 0 9 0 9 8 0 8. د شمیره تکرار دی 0 9 0 9 8 0 8. او یا هم بل شمیره 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر صفر درې پنځه پنځه درې اووه لکه چې سره معلومات هیله ده چې ما ته معلومات راکړي. یو ځل بیا د شمېرو تکرار: صفر اووه سوه نه نوي، صفر اته نوي، څلور سوه اته اویا، صفر اووه سوه نه نوي، صفر اته نوي، څلور سوه اته اویا، صفر اووه سوه شپږ دېرش دوه پنځوس اووه اویا، صفر اووه سوه شپږ دېرش دوه پنځوس اووه اویا.
زه معلم فرید الله د ننګرهار څخه خبرې کوم. زما زوی نوید الله چې شپاړس کاله عمر لري، د لیرش ورځې مخکې د دوشنبې ورځ د قوس میاشتې دوه ویشتمه نیټه په کابل کې د کمریو په کلي کې د خپل کاکا د کور څخه د جلال آباد د موټرو هډې ته د تللو په وخت د ورځې یولس بجو وروسته نادرکه شوی دی. که هر چا ته د نوید الله د معلم فرید الله د زوی په هکله معلومات وي، نو د اسلامي عاطفي او همکارۍ له مخې دې د موبایل لاندې لیکل شوو شمیرو ته خبر ورکړي: صفر اووه درې یو څلور 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 اووه اته اته، صفر اووه درې یو څلور 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 اووه اته اته. دوهمه شمېره: صفر اووه اووه شپږ پنځه دوه اته څلور شپږ دوه، صفر اووه اووه شپږ پنځه دوه اته څلور شپږ دوه.
بله، السلام علیکم. زموږ یو همسایا ورک شوی دی چې محمد دی، د عبدالسلام زی دی، د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د هوټل د کلي اوسېدونکی دی، د کوس پر پنځلسم ورک شوی دی. هر څوک چې په اړه معلومات لري زموږ سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. شمېره وایم: صفر اویا شل دروي دوه ویشت شپږ. شمېره یو ځل بیا تکرار کوم: صفر اویا شل درنیوی دوه ویشت شپږ.
سلام علیکم.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټولو خوږو اوریدونکو همکارانو ته سلامونه او مینه احترامات وړاندې کوم، او یو خاص سلام طاهر روشن سے محترم تاسو ته وړاندې کوم. زه د ټلیفون پر کرخه خاکسار خوستایم بیا د ګلابونو خوست ولایت څخه. زما یو ورکشاوی دوست په نوم د حبیب د پلار نوم یې محمد جواد دی. د غوښتل چې ترکیه هیواد ته په قاچاق لاړ شي، خو دغه څلور کاله کېږي چې په عقله یې معلومات نشته. که هر چاته یې په عقله معلومات وي په دغه دوو شمارو موږ سره اړیکه ونیسه. ایم ټین شماره 0-2-5-1-8-1-8-1. د شمارې تکرار 0-2-5-1-8-1-8-1. اته یو روشان شماره هم د ټلیفون هم د واتس اپ 0-2-9-8-1-8-1-8-1. شماره تکرار 0-2-9-8-1-8-1-8-1. شماره یو ځل بیا هم تکراروم، ایم چین شماره 0-2-5-1-1-1-1. روشان شماره 0-9-1-1-1-1. تر بیا خو وختونه خکسار خوسته
یو نه پر دماغه تکلیف د لوی د عبد الباری په نامه 22 کال عمر لري د کندهار والا د جړی ولسوالۍ ورک دی کار مسلمان میاش کې چورک دی کار مسلمان ورته معلومات چې په دغه شماره دې مشته زنګ وایي چې پر وسوا 22-22-15. ازادي کارکونکو ډیر مننه کوم چې دا معلومات خپور کې. والسلام.
سلامونه ونی کیله شبه ز چم پر دې د منې لټ وشه دونکی چې مې یو دوست یې یا نه میز جرګو دا کار زی دي کوم اسکان څلو میچ کې خپل کور نه راکسو یا مسلمان روته کې پاره معلومات یې د خپل ځاوي از ما سره دې په دغه شمیرو اړیکه ونی چې فریش مې وایم 0-1-0-5-2-3-3-2-0-5-2. اتصالات شماره ده 0-1-3-1-6-9-8-5-5. روشن شماره ده 0-1-2-3-1-8-0-0. بسم شماره ده بیا تکرار اوما 0-1-5-2-5. اتصالات شماره ده 0-1-10-9-5-5. روشن شماره ده 0-1-9-5. صباح ښه ژوند شي ته د خدای په وړاندې ورسته کې بیا نه زده لري ټول خو جام په ځان ته سلام کوم.
سلامونه نه کې هلي د زده رادیو ټول اوریدم خو کار کوم کتاب لاندې کوم. زه عبد الهادي فرحي ام د هلمند ولایت نه علي ګل سوالینه. زما یو ګران دوست چې 25 کال عمر لري او 10 کال کېږي د هلمند ولایت مرجع ول سوالي د لوی شهرین نه درک شوی دی. ابي الرحمن نميجه د سيد الرحمن زيدي او د ګل الرحمن مسيدي هر څوک د پاکله معلومات لري او یا هم د تخوله ما غاوري بیان که څوک د پاکله معلومات لري زما سره د فلاند شماره اړیکه ونیسي او خپل شيرينی د ثلاثه کې د ټلیفون شماره ده 0-1-0-2-5-0-2-3-0-0. شماره یې ځلې بیا 0-1-0-2-5-0-2-4-9-0. وړاندې شو واخله الله فوان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه بلال احمد یم د غزنی ولایت کرباغ له ولسوالۍ چې له تاسو ګران حضور سره په اړیکه کې سوال دا یو وخت تاسو به جوړ وګیا او خوشاله به یاست. ما یو زوی ده پالاسکلن څنګه سلام د شهرام نظر کسوي ده نو کزا چې سلام سره په دې غشماره باندې اړیکون شيږي پښتو ځواني کوم چې 14-15 میاشتې کې شي نظر کړه 0-1-3-4 نن دی انځه دې دروست دې په پیغام سره کولم دې ډیر مننه.
درنو ورېدونکو دران وزی د ازادي رادیو د رکوسو عزیزان خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه زموږ د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ تر راتلونکي خبرونه پورې چې بیا به هم تاسو په خدمت کې یو تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چاري غواړم. خدای پامه.
درانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدی. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدی 0000420212 یاو یاو 2 څلور یاو یاو پنځه.